د وایس اف امریکا ډیو ټیوی سره خبري خبرونه کې د سرټیکی د امریکا سرخر واشنگتن ڈی سی کې د پخوانی صدر جیمی کارټر د جنازې مراسم او په شلمه د منتخب صدر سوګن پروتوکول او د شو صدرتي انتخاباتو د نتایجو تایید لپاره د کانګرس د غونډې په ګډون درې مهمې غونډې ترسره کیږي. د امنیت خوندي کولو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي. په ناقلاره قبایلي ضلع کورمکې د ډزبندۍ د عملي کېدو په درېیمه ورځ د ډیپټي کمشنر په قافله وسله والو برید کې ډیپټي کمشنر او 15 د اف سي عسکر سخت ژوبل کړي. بلخوا د لارو بندېدو په ضد هم احتجاجي ناسته دوام لري. د پاکستان حکومت لخوا د دسمبر 1 نیټې نه په ایسته افغان کډوالو ته د ان او سي یا قانوني اجازت نامې ساتلو د امر وروستو په اسلام آباد کې افغان کډوال اندېښمن کړي دي. او امریکایي صدر جو بایدن د امریکن سټیل شرکت د جاپان په نیپن سټیل شرکت د ورخرسولو وړاندیز رد کړي او وایي چې دا د امریکا امنیت ته خطر پیښولی شي. قدرمن اوریدونکو یو شمیر نور راپورونه مرکه هم لرو مونږ سره اوسئ.
سلیم شه زای مشفاخومن د وایس اف امریکا ډیو ټی ویډیو نن د خالي ورځ د کال 2025 جنوري د میاشتې څلورمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهلی میو په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم خبر په لوتا د امریکا په نواډا ریاست لاس ویګس خار او د لویزیانا ریاست په نیو اورلینز خار کې کال د کال په لومړۍ ورځ باندې د ستورو په وخت شو پیښو وروستو سرخار واشنگتن ڈی سی کې درې مهمې غونډې کېدونکې دي او د امنیت خوندي کولو په خاطر کلک ګامونه پورته کړی شوي دي. په امریکا کې لومړی وار په دوه اونیو کې دننه په پایتخت ڈی سی کې دا ډول مهمې غونډې ترسره کیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره زمونږه د نیویارک نه مونږ سره سینیئر خبریال او څېړنکار جهانگیر خټک صاحب ملګری شوی. اسکایپ دلاري ورته کله کو خټک صاحب ستړي مشه. مننه خټک صاحب. د جنوري په لومړۍ نیټه د کال 2025 دغه دوه پیښې کېدل په واشنگتن ڈی سی کې چې دا کم درې غونډې ترسره کیږي، کمی درې دستوري به ترسره کیږي، په دغه کې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره کلک ګامونه پورته کړی شوي دي. آیا داسې کم خطر ګوري چې ګنې کومه داسې بده پیښه وشي څنګه چې د جنوري په لومړۍ نیټه شوې وه؟
بالکل اشفاق صاحب، دا چې کم پیښنه شوې دي تر کال شروع کې، یعنی جنوري اوله ورځ باندې، نو هغه نه پس په امریکا کې چې کم امنیتي ګامونه دي هغه سخت کړل شوي دي. او پرون د امریکې چې کم وفاقي تحقیقاتي محکمه ده ایف بی آئی، هغه د طرفا ډپارټمنټ آف هوم لینډ سیکورټي یا د کورنۍ حفاظت لپاره چې کم محکمه ده هغه، او بیا یو ایس نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر دا یو بل وفاقی محکمہ دا چې کم پکور دن امنیت لپاره کار کوي. دا درو وړو ادارو د طرفه یو خبردارې جاری کړې شوې ده پرون چې کم کې هغه دا وایي چې د امکان شته دی چې مکه شانته پیښ نه چې کم مونږ په نیو اورلینز کې وکتلې یا مونږ چې کم په لاس ویګاس کې وکتلې، مکه شانته پیښ نه دلته کې دي چې کم تاغې وي کاپی کیټ اٹیکس، یعنی بالکل مکه طرز باندې چې څنګه دلته شوی، یعنی موټر استعمال دواړو کې موټر وي، یعنی یو کې چې کم دا لاس ویګاس کې ولته سایبر ټرکو ټیسلا والا او بل طرف ته بیا یو بل ټرکو چې کم په ذریعہ ډیر خلک وجل کړیو، شمس الدین جبار او بیا میتھیو لیولز برگر. دا اوس هغه نه پس چې کم هغه کشي تاسو درې یاد کړل، خو زما په حساب سره په امریکا کې په جنوري میاشت کې 15 لوی لکه دستوري او پروګرامونه بکیږي. یو خو تاسو یاد کړل چې کم دا ډونلډ ټرمپ هغه دی دا چې کم صدارتي هغه ولا چې کم سرټیفیکیشن دی چې کم با کانګرس کوي هغه دا پارا سبا او هغه دا پارا تیر پورس بلکې هغه دا پارا ډیر زیات لوی ګامونه غستل شوی. دویم بیا دا ډونلډ ټرمپ سوګند غستو تقریبا بیا اور پسې دا پخوانی صدر جیمی کارټر آخري رسومات دا درې خو په واشنگتن کې دي. بیا هم د کشانته ګولډن ګلوبز چې کوم دی ډېر لوی اوارډ سرمنی وی چې کوم دا د فلمونو په حساب سره هغه او ډرامو د پاره هغه یو انعامي مقابله هر کال ورکړل کیږي. هغه په لاس انجلس کې کیږي. هم د کشانته نیو اورلینز مکه خار چې کوم ځای کې دا پیښ نه شوی چې کوم ځای کې شمس الدین جبار سورلس کسان وجلیو د ټرک په ذریعہ هغه ته به سوپر بول کیږي. یعنی د امریکای خپل فوټبال دی اته خو مونږ یو فوټبال پر نړۍ کې پیژنو چې کوم پورا دنیا کې او پاکستان افغانستان هر چاته لوبيږي او امریکای فوټبال د دینه مختلف دی. نو هغه والا چې کوم ته وي سوپر بول یعنی قومي ټوله کې لوی مقابله چې کوم دی هغه هم بکیږي هغه په نیو اورلینز کې کیږي. نو دا دوه ټولو پروګرامونو لپاره هغه دا چې کوم خبرداري جاری کړي دا ټولو پروګرامونو په حواله سره دی. په واشنگتن کې سبا یعنی سبانا یعنی اتوار د ورځې نه لک تر لگا سلوش درا پولیس والو ته ویل شوی دی چې تاسو ډیوټه تر حاضر شئ. هم د کشان ته اته زرا نېشنل ګارډز په هم الته موجود وي چې کوم با د چکم د امریکای کانګرس ودانی دا چې کوم ځای با د صدارتي سرټیفیکیشن کیږي یعنی چې کله د امریکای صدارتي ټاکنې وشي نو هغه نه پس بیا نو صدر به صدر ټاکلو د پاره اول کانګرس یو ووټ په ذریعہ هغه ټاکی. نو هغه چې کوم باقاعده دستور به کیږي هغه به پیر پورس کیږي. نو هغه د پاره چې کوم امنیتی ګامونه دي هغه به سبا نه شروع شي. بیا ورته همدک شانتي چې کوم سوپر بول دی هغه د پاره هم بنیادی توګه باندې دا ډیر لوی لکه یعنی د امریکای کا تاسو کیلندر کې وګورئ کنه نو چې لوی پیک چې کم پروګرامونه یو ورځ دی چې کم کې لکه د امریکای آزادۍ ورځ شولا یا بیا تھینکس گیوینګ شولو یا بیا کریسمس شولو د کشانته چې کم سوپر بول دی دا هم د یو قومي تہوار نه کم نه دی. نو هغه د پاره چې هغه هر خار کې کیږي هغه د پاره امنیتی ګامونه د پاره چې کم پروګرام دی یا تیارې دی هغه دوه کال اول شروع کیږي. نو الته کې هم نن دې پیراخو وای چې دا چې کم سټیډیم کې بدا لوب کیږي د فوټبال هغه باندې به جازو نم نشي تیرې دی دومره سخت ګامونه بغستل کیږي. او د کشانته په نیویورک او په شیکاګو کې چې کم ځکه دا راتلونکي د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ هوټل دی هغه بهر هم دا نیویورک کې د نیویورک پولیس ډپارټمنټ ډیر زیات سخت ګامونه غستل دي د حفاظت لپاره. هم د کشانته ګامونه پا شیکاګو کې مغستل شوې دي لاس ویګاس کې خو پېښ نه شوې ده هغه نه پاسل تا کې هم ډېر زیات ګامونه اغستل شوې دي. نو په امید هوګه امریکا کې خلکو ته دا ویل شوې دي چې هر چرته تاسو ته یو مشکوک سړی ښکاری یا خځه ښکاری یا هغه داسې حرکتونه کوي چې کم د خلکو د پاره خطر جوړې دي شي نو هغه فوري توګه باندې تلا ورکي. دا خبره مونږه ک تاسو یا چې اشفاق صاحب مونږه 9/11 چې کم بریدونه شوې وو هغه نه پاس و مونږه هر ټرین او په بس کې اوریدلو چې اف یو سی سمثینګ سی سمثینګ یعنی کتا سو سشه وګورئ نو ضرور وای چې زوسته غیر معمولی شی ګورب. نو ما دا اوریدنه ډیر کلو پس او کتل نو چې کوم د ما په خیال لوی واقع ده او لوی ګامونه دي. دا
خټک صاحب په دغه دواړو پیښو کې چې کم خلک ککړو یا د چا د نمونه مخې تراغلی دي نو دغه دواړه ځایی امریکایان دي نو آیا دغه خطر ک ڈی سی کی یا په امریکا کې چې دا کوم لوی پی لوی دستوري کیږي لوی غونډي کیږي په دغه کې هم دغه قسمه خلک دغه د لاسه د کې دوه امکان دی خطر دی ویره دا کنه دا د خارجي ملکونو نه چې کوم تر هغه ډلې دي د هغې نمونه پکې اخیستل کیږي
وړي خطرې دواله طرف ته دي یعنی د خارجي ملکونو طرف نه هم شته دي خو زیات خطر د کور دن نه دي که تاسو دا وویل ګوري د دواړو کې سو کې دواړه یو سابقه فوجي دی او بل حاضر سرویس فوجي دی یعنی چې کم په لاس ویګاس کې پېښنه کې ککړو هغه بنیادی توګه باندې جرمني کې داغه نوکری واغه امریکای فوج برخه او لکه ډېر ښه ریکارډ یو او هغه دا کار وکړلو. نو ځکه دلته کې اوس ویره دا چې داسې ګامونه پکار دي چې کم کې لکه دا معلومول خو ډېر زیات ګران کار دی چې یو سړی س نیت لري لکه نیت معلومات خو ګران ده خو د انټرنیټ د لارې چې کم ته مونږ وایو انټرنیټ فوټ پرنټس یعنی د انټرنیټي لارې ک تاسو ورځ کې څومره خپل ټلیفون باندې ګوري څه شي ګوري کم خبرونه ګوري کم ټوئیټر هندلز تاسو هغه فالو کوئ کم ځنه تاسو خپل معلومات حاصلوي زما پر راي کې د دې جاج په زیات غسل کیږي ځکه چې هم دلته نه پته لګي لکه شمس الدین جبار د خپل د دې حمله نه اول څو ورځې اول هغه لکتر لګه شپګ ویډیوګانې اپلوډ کړي وي چې کم کې هغه داسې خبرې کړي وي چې کم کې بالکل دا خبره ښکاره و چې هغه سره لوی کار کوي سره غلط کار کولو پروګرام لري. زما په خیال په دې باندې به زیات نظر وي او بیا یې بالکل هر طرف نشته دي کور دنم کور بهرم. زما را دا چې فوکس چې کم دی یا چې کم زیات توجه ده هغه به کور دن نه وي او کور دن نه داسې خلک شته دي چې کم یا ترخګر دي یا ذهني مریضان هم کېدای شي یا لکه تاسو وګورئ چې دا چې کم حالات جوړ شوي دي په دې کې د خلکو خپل ژوند چې کم ذاتی ژوند دی هغه هم څه خلک وایي چې دې پکې څه کردار کېدای شي. کایو طرف ته بالکل یو تباهال سړی دی چې هغه هر څه بیل للی دي کور یې بیل للی دی او نو لکه وعده هم ختم شوی دی او پیسې هم هر څه ختم شوی دي. نو هغه یو ډیسپریټ حالت کې دی یعنی داسې حالت کې دی چې هغه پل ژوند کې چې کم یقین هغه بیل للی دی. نو داسې خلک هم شته دي نو ځکه دا یو ډیر پیچیده کار دی چې کم باندې امریکای حکومت او مختلف ادارې په کار کوي. نو ځکه زما خیال دی چې دا به محدود نه دا به ډیرو شیزونو باندې د دې فوکس وي چې کم کې ټولو کې زیاته توجه زماره ده دا چې کم انټرنیټ د لارې د خلکو معلومات حاصلولو چې کومه طریقې دی هغه به یقینا چرته نه چرته ضرور لیدل کېږي.
ډیر مننه جنگیر هټک صاحب تاسو
ډیر
مننه. د جنوري په لومړۍ نیټه دغه دوا چې کومې بدې پیښې شوي په دغه تاسو تفصیل جنگیر خټک صاحب واورید. دغه پیښې په داسې حال کې شوې دي چې دغه ککړ تنان دواړه ځایي امریکایان وو خو سړنکار د داعش او د القاعده لخوا د خطر خبره هم کوي. د دغه په اړه باندې زموږ همکار ارباب محمود علي نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د امریکای ځینې سړونکو وایي د داعش خلافت لمن زتللو 15 کال وروسته هم د دوی نه راپېخ خطرو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
My estimation the Islamic State as well as Al Qaeda they may remain significant threats to
زما په خیال داعش او Al Qaeda اوس هم امریکا ته د پام وړ خطر لري ځکه چې دوی علاقې قبضه کړې دي په نړۍ کې د پام وړ نت ورک لري. داعش د تاسوبي وایي او Al Qaeda دا د سانګو په نامه یادوي. دوی خپل کې رابطې ساتي د تربیه فعال مرکزونه لري.
د داعش مشر ابو بکر البغدادي په 2014 کې د شام د علي په نوخله تر د عراق د دیالا پورې د خلافت اعلان کړی وو خو د امریکای په مشرۍ کې د درنو عملیاتو په وجه په کال 2019 کې د داعش د مشر البغدادي په شام کې د وجلو سره دغه خلافت ړنګ کړی شو.
instill fear here in the United States to get us to
په امریکا کې یو را خورول د دوی هدف ته دوی غواړي مونږ کمزوري کړي زمونږ حوصله راټیټ کړي او په دې طریقه غواړي چې مونږ د منځني ختیس افغانستان او د نورو ځایونو نه لاس په سر شو. دوی داسې خای ک مونږ د هر څه پریک دو نو بیا به مونږ په کلارا پریک دی خدا سي نه ده. دوی په نړۍ کې خپل خلافت قائمول غواړي.
په وروستو کلونو کې د یورپ دننه د داعش خراسان ډلې سره تړلې د تراکرې پیښې سیوا شوې دي. روګیو وای په نړۍ کې چې چرته نارامي ده د تراکرې ډلې هڅه کوي دغه حالات د خپلې ګټې لپاره وکاروي خو ځینې وختونو کې بګر خپل سر د تراکرې بریډ وکړي او داسې نخې نخانه پرېږدي چې ځان د یوې یا بلې ډلې سره وتړي. نو تر سوچې یو کس مشکوک نه وي د هغه پته لګول ګران وي.
It's a near impossible task unless there's a direct lead to an individual who's
دا به هیڅ ناممکن ده تر سوچې د معلوم تر هغه سره تړون نوې ښکاره که هغه په امریکا کې وي او که د امریکا نه بهر یا مشکوک کسانو په نوم لړ کې نوې شامل د داسو بریدونو بیا مخه نیول بیا ډیره ګرانه شي.
روګیو وای داعش او القاعده د یو بل مخالفه ډلې دي. مشرتابه یې که څه هم د یو بل سره اختلافات لري خو په لاندینه کچه دوی خپلو کې ملګرتیا مرستې او رابطې د خپلو فعالیتونو لپاره په سناسي شکل کې ساتلي وي. ارباب محمود علي وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن ڈی سی.
سره اوسئ.
د پښتونخوا په نقاله قبایلی ضلع کورمه کې د ډزبندۍ د عملي کېدو په دریم ورځ باندې د ډپټي کمشنر په قافله وسلوال برید کې ډپټي کمشنر او شپږ نور د ایف سی اسکر جوبل شوې دي. بلخوا د لارو بندېدو په ضد باندې په بر او په کوزه کورمه دواړو کې احتجاجي مظاهرې دوام لري. د دې سره د پښتونخوا په لکې مروت کې تیر ورځ دوه امنیتي اسکر اغواکړه شوي وو. د هغې وروستی حال د ډیو خبريال فرید شنواری څخه نیخ پني غسکایب دلاري اخلو کې مسر ملګری شي شنواری سب ستړي مشه مننه شنواری سب کلمړی راته د هغه په حال را کوي چې په کورمه کې کم ډیپټي کمشنر سره د ایف سی اسکرو په هغه کې جوړ شوی اشپاک سب په کورمه کې
خبرو اترو دپاره چې ورسېد نو هلته نامعلومه کسانو په هغوی باندې ډزې کړې وې او په ډزو کې د ډیپټي کمشنر جاوید الله مسجد په شمول پګنور چې پکې ایف سی ځواک سرتیری پولیس او لارون کې هم د ژوبل کې دوه وروسته د دلی انتظامیه مشر او نور ملیشا ځواک سرتیری علیزی روغتون ته وړل شوی دی او پس له هغې نه هغوی بیا ټل پوځي روغتون سیمش ته د درملنې لپاره وړل شوی دی. لکه شی بوڑان دی دغه یو خبر هم مخې ته راغلو د خیبر پښتونخوا حکومت او سره د نورو ژوبلتنانو پېښور ته درملنې لپاره راوړل شوی دی.
شنواری صاحب په پړاچینار او په بګن کې زه فکر کوم دغه لا کوزه او بار چې کوم کورمه ده په دغه کې ځای خلکو احتجاج هم روان دي د لارو خلاصولو لپاره او هغه وای ترڅو چې د غلارې په مکمله توګه باندې ځای خلکو تخلاصي شوی نه وي دوی د خپل احتجاج نه ختموي. د هغه که حال را کې چې حکومت د دې مطالبه ته کم جواب ویلې اشفاق سیم کومګه وګورو
د نومبر په دویشتمه د علیزی خلکو لخوا په بدن بازار او شوخو کورونو باندې هر ورکو او په دې پیښه کې پنځه د شورې تنان مان خزی او بلاګان هم شامل وو او داسې کړو پورې پښتون هم وو. د خیبر پښتونخوا گورنر د شمیرو تر مخه درې نیم سو پورې دوکانونه سوځول شوي دي او اتو سو نه زیات کورونه هم سوځول شوي دي. د دغه پیښه کې چې څومره ځاني او مالی زیان ځایي خلکو ته رسیدلی دی د بګن اوسیدونکو ته هغوی تیرو وو ورځو نه په بګن بازار کې احتجاجي پر لټ پیل کړی دی او همدغه غوښتنه کوي چارواکو نه چې مونږ ته چې کوم مالی زیان رسیدلی دی باید هغه موعظه مونږ ته راکړی شي او بلدا چې کوم په دغه پیښه کې ککړ تنانو کوم چې په دې یرغل کې میلاو کسانو هغه په سر دې ګامونه اوچت کړی شي. بلخوا که مونږ وګورو په برني کورم پړه چینار کې هم تیرو څوارلس ورځو راهیسې احتجاجي فنلت پریس کلب ودانۍ مخې ته تیر شوی دی او هلته احتجاج کوونکي هم همدغه غوښتنه کوي چې تیرو پنځه اتیا ورځو راهیسې تل پړه چینار لاره بنده ده او دلته په پړه چینار کې خوراکي توکیو تیلو ګیس او د دویانو لوی مشکل را پیښ شوی دی. څو پورې چې تل پړه چینار لاره په مکمله توګه نوی خلاصه شوي نو دغه فنلت به دوام لري. زه کتون خو دا هم ویل غواړم چې نن د کانوای روانېدو اولنۍ ورځ وه او په دې اولنۍ ورځ باندې ډیپټي کمشنر سره دغه پیښه مخې ته راغله. کانوای په تل کې رئیساره شوې ده او هغه به خیبر پښتونخوا حکومت ویان یا خیبر پښتونخوا حکومت به اعلان کوي چې دغه کانوای به بیا کله په تل پړه چینار لاره باندې روانېږي.
شنواری سے په لکی مروت کې 13 ورځې کم دوه امنیتی اسکر واکړې شو او دغه ورسته حال څه دی څه درکې لګیدل کنه
اشفاق صاحب دغه پیښه پرون په لکی مروت کې مخې ترا کړې و او دوه د امنیتی واک سرتيري کرکنا بیا والی ته روان وو او په لکی مروت ډوډۍ والا په حدودو کې په هغوی گاڑی کوم مسافر گاڑی یو پلین کوچ وغه ریسار شوی دی نامعلومه وسلوالو لخوا او دغه دوه امنیتی عسکر چې په ساده جامو کې و خپلو کورونو ته روان وو په پټۍ باندې وو دا دواړه راکوز شوي دي د گاڑی نه او ځایي پولیس وایي چې یو امنیتی ځواک سرتیری نامعلومه وسلوالو ځان سره وړی دی او بل هغوی نه تښتېدلی دی او پولیس وایي چې د دې پیښې وروسته پلټنې روانې دي خو تر اوسه پورې دغه تن نه دی معلوم شوی چې دا چا وړی دی او په کوم ځای کې دی که موږ وګورو د دسمبر په 15مه تحریک طالبان پاکستان یوه اعلامیه مخې ته راغلی وه او په هغه کې یې خپلو جنګیالي تنانو ته ویلي وو چې که تاسو باندې څوک برید کوي نو تاسو برید ته کوئ که تاسو څوک کورونه سازي نو تاسو د امنیتی عسکرو کورونه سازئ که تاسو څوک وژني نو تاسو د امنیتی عسکرو کورونه ورانوي او سره ورسره هغوی پنه کوي او وژنه یې هم نو په دې انډس هاي وی باندې وخت باندې موږ لیدلی دی چې دغه ډول پیښې راځي چې هغه کې امنیتی ځواکونو سرتیری ورسره ورسره پولیس وخت باندې نه ښه ودی او وسلوال وخت باندې الټرنټیټ هم لګی او د خلکو طرف
ډیر مننه نشنوري سپتاسي مننه شکر مننه قدر من اردن کو دوائی صف امریکا ڈیو ٹی وی ساتھ خبر خبرونو تا نیخ بنی غدا واشنگٹن ڈی سی نوا گیا اوس هم زو بلوچستان تا سو شبه وړاندې یو خبر په میډیا باندې خپور شو چې د بلوچستان صوبې په تربت سیمه کې د ایپ سی په قافله باندې یو برید شوی دی چې پکې عسکرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې د بازي سرچینو تر مخه په دقیقې څلور د ایپ سی عسکر وجلې شوی او تر دېر شو خو شان نور په دقیقې ژوبلې د بی ایل ای بلوچ کم بلتون خوخی ډله د هغې د دغې ذمواري په غاړه اخیستې د ډیوا خبریال حفیظ شیرانی صاحب در سره دا وختې د کوټې نه سکایپ د لارې ملګری دی ورته ارکلی کو شنواری صاحب شیرانی صاحب ستړي مشي
په خیرونه
شیرانی صاحب د دغه پیښې وروستی حال څه دی
بلې دا د بلوچستان بلوچ میشته سیمه ضلع کیچ مرکزی شار تربت کې د نیو بهمن په نامه سیمه ده چې دغه پیښه په کرامت سوي ده د تربت پولیسو د چارواکو په وینا چې نن ماښام هغه مهال هلته چاودنه سوي ده په دغه یاد سیمه کې کله چې له دې سیمې څخه د اف سی ځواک له اتو څخه تر نه یا لسو پورې موټرانو قافله تیریدله په همدې وخت کې هلته چاودنه سوي ده وای چې هدف یې د پولیسو د اف سی عسکرو یو بس وو د دوی په وینا چې ځینې د پولیس چارواکي وای چې په دغه برید کې څلور تنه چې دی هغه وژل سوي دي او تر ډیر څه زیاته ټپیان دي خو دوی د وژل سوو او د ټپیانو په اړه پوره تفصیل ورکولو څخه ډډه کوي او دا یې نه دي شوولې چې آیا دغه د اف سی عسکر وژل سوي دي او که ځای خلک دي خو ځینې ځای سرچینې او خبریالان وایي چې په دې کې زیاته مرګ جوړه چې دا هغه د اف سی عسکرو ته رسیدلې ده موږ ګورو چې په ټولنیزو رسنیو باندې ځینې عکسونه او ځینې ویډیو هم خپرې شوي دي او هغه د یادې سیمې او د دغه ننني پیښې بلل کیږي او داوا کیږي چې دا هم د هغه سیمې ویډیو دي چې په هغه کې یو بس په مکمله توګه سوځل شوی دی هلته ځینې خلک یو دوه کسان موږ ګورو چې هغه په ټپي حالت کې هم پراته دي، بلې خوا ته ځینې موټرانو او موټر سایکلونو ته هم تاوان رسیدل دي. پولیس وایي چې په یو کورولا موټر کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړل شوي دي او د یو ریموټ کنټرول بم په واسطه باندې دغه چاودنه شوې ده. خو له بلې خوا موږ ګورو چې په بلوڅ ناقانونه ګرځول شوي بیلتون خوشي ډاله بیالي بیا د یاد پیش یا د یاد برید زمواري په ټولنیزو رسنیو منلې ده او هغه وایي چې د دې برید زمواري د دوی د مجید بریګیډ څنګه چې د هغه یو ځانمرګي بریدګر دغه برید تر سره کړی دی، دوی د مرګ ژوبلې داوام کوي خو تر اوسه پورم په دې توګه زیاته نور تفصیل نه دی ورکړی. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوختی یا د پیښه غندلې دا ویلې دي چې د بیګناه خلکو په وژنه کې څوک لاس لري، وایي چې هغه د انسانانو د انسان بلل قابل هم نه دي. دوی په یاد سیمه کې چارواکو ته امر کړی دی چې د پیښې پلټنې دی وکړي. د ځایي سرچینو په وینا چې هلته کوم ځواکونه موجود دي او کوم د تحقیقاتي ادارې دي هغه خپل هغه یاد سیمه په ولکه کې خسي ده او نور معلومات د پیښې په اړه راټولوي.
شیرانی صاحب، د روغتون انتظامیه څه وایي؟ د ژوبلو حالت څنګه دی؟ درملنه څنګه روانه ده؟
بلی، د یاد بریت پترس کې د پولیسو په وینا چې د پولیسو یو ایس ایس پی دی، دغه د کورنۍ شپږ غړي هم دي، هغه په ځای روغتون کې چې دغه ته درملنه ورکړي ده، وایي چې هغه حالت له خطره وتلی دی. خو په ټپیانو کې دی وایي چې کوم ډیر څخه زیاته ټپیان دي. ځینې سرچینې بیا دا وایي چې شاوخوا 50 کسه ټپیان دي. خو د چارواکي د تبدیر زیاته کسانو د ټپیانو تصدیق کوي، وایي چې پکې د اتو حالت چې کوم دی هغه له خطر سره مخ دی. ټپیان چې کوم دی هغه د اف سی هسپتال او ولته چې کوم د فاوتس کوم هسپتال دی هغه ته وړي دي. کوم چې ځای خلک دي هغه ځای روغتون تر وړي دي چې په هغه شپې لا تو څه خطر لاسو شو.
ډیر مننه شهانی صاحب تاسو
د کتون کوم.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
قدرمن اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساده خبری خپرونه لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف کال 2023 د نړۍ د ماشومانو لپاره بدترین کال ګرځولې او په خپل راپور کې ویلي دي چې د وسلوالو جنگونو تر ټولو زیات اغیز په ماشومانو پرې وته. د ډیو خبريال احسان احمد خان دغه تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو فعالانو د ماشومانو په اړه د یونیسف دغه تازه رپورت اندېښمن ګرځولې ده او وایي چې وسلوال جنگونه، قدرتي افتونه، جبري مشکل، د کم عمرۍ ودونه او د ماشومانو د ژغورنې قانون نه عملي کېدل هغه لاملونه دي چې په ماشومانو ډېر بد اغیز پرې باسلې ده.
خیبر پختونخوا کې موږ ګورو نو تقریبا د وسل ویخلاکه پورې ماشومان چې د سکول کلو په عمر کې نه سکول ته نه ځي، چې سکول ته نه ځي نو هغه یا سټریټ ته راځي یا لیبر ته ځي، نو هغه نور هم ولنریبل کیږي او هغه ایکسپوز کیږي. هغه باندې ذهني تشدد، جسمانی جنسی تشدد کیږي او د هغه نور مالی استحصال هم کیږي.
فعالان وای 2023 نه یوازې د نړۍ د ماشومانو بلکې د ټول انسانیت لپاره بدترین کال تیر شوی دی. چرته چې د جنگونو لوجې د بشري حقوقو سرغړونه، ظلم جبر او انصاف نه تر لاسه کېدو په وجه خلک متاثر شوه دي. خو د دوی په وینا په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان او په خصوصي توګه د جنکو لپاره د تعلیم اسانتیاوي نشټوالي په وجه په زرګونو ماشومان زپل شوي دي او د دوی راتلونکي د خطر سره مخ شوه دي.
د خیبر پختونخوا کې د جنکو 52% ماشومان چې کم دین وغه صرف سکولونو ته نزی بیا مونږ وګورو نو چایلډ لیبر د یو ډیر لوی مسلې په تور باندې موجود دی. چونکې ماشومان د سکولونو نه بهر دي او غربت کې تیزی سره اضافه کیږي نو ور سره مونږ وګورو چې ماشومان نور کم اکټیویټیز وی کغه نشو حواله سره کغه د جرایم حواله سره کغه د روزګار حواله سره یعنی د ماشومانو چې کم مشکت ته نوکریانه دي کغه حواله سره طرف ته مونږ وګورو نو هغه صورت کې هم شمانو حقوق چې کم دې پامالېږي.
د بشري حقوقو د پاره کارکونکي وای په خیبر پښتونخوا کې نه هلکه داسې ماشومان دي څوک چې د غربت لوجې په کم عمرې کې د جبري مشکت ښکار دي او که په هیواد کې سیاسي اړې ګړې نور هم سیوا شي او د ګرانۍ کچا د غشان په بره روانوي نو په راتلونکي کې ماشومان نور هم اغیزمن کېدای شي.
زمون په صوبه کې حالات زار چکم دی د چار پروټیکشن حواله سره نو هغه ډیر تسلی بخش نه دی. د دې باوجود چې دلته قوانین راغلي د پروهیبیشن اف چایلډ لیبر راغلي فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکټ راغلي دا شان کې بي چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیر ایکټ راغلي دی خو د هغه باوجود چې نو آبادی هم زیاته ده حالات او واقعات او آفات چې نو هم زیات دي نو په دغه وجه باندې د ماشومانو حالت زار چې دي نو هغه تسلی بخش نه دی.
جنگزپلی صوبه خیبر پختونخوا کې شاوخوا 1.8 میلیون ماشومان له سکولونو څخه بهر دي چې په دې کې زیاته برخه د جنکو ده. په نارامه بلوچستان کې هم وضعیت نور خراب دی چېرته چې 6.5% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په پاکستان کې کال 2023 کال کې د پولیو مجموعي 8.5 پیښې ریپورت شوې دي چې پکې تر ټولو زیاتې یعنی 20 د بلوچستان څخه او 40 د خیبر پختونخوا څخه مخیتار اغلی دي. بل لوري حکومتي چارواکي داوی کوي چې دوی د ماشومانو تحفظ په خپل لومړیو پاملرونو کې شامل کړي دي او د ماشومانو د ژغورنې او خېګړې لپاره ځانګړي ګامونه هم پورته کوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
وروسته له دې چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د دسمبر د 1.3 نیټې نه پس په اسلام آباد کې د میشتو ټولو افغان وګړو لپاره ځانګړي اجازتنامه یا ان او سی ترلاسه کول ضروری وي، اسلام آباد کې میشتو افغانانو اندېښنه زیاته شوې ده. دوی وایي چې په اوسني حالاتو کې د هغوی بیرته هیواد ته تګ به خوندي نه وي. د اسلام آباد نړیوال خبریال ارشد حسین په دغه اړه باندې نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سرخار اوسیدونکو ظاهر بهان د تیرو دو کلونو راهیسه د خپل میرمنې او شپږو بچیانو سره په اسلام آباد کې میش دی او غواړي چې کم دریم هیواد ته لاړ شي. خو د پاکستانی حکومت لخوا د دسمبر د 1.3 نیټې وروسته په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ان او سی شرط لازمی ګرځولو پریکړه دی د سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ما اندېښنه دغه د کچېرې خدای مکړه د پاکستان حکومت دا پریکړه عملی کا او هغه کسان چې پلازمین اسلام آباد کې وایي ژوند نیس کولای یعنی یا د پولیس اپریشنونه پیلېږي دا به خپله افغانان ډېره لویه ضربه وي. اولا شخصا زه که افغانستان ته واپس نسم تلای که چې زه افغانستان ته لاړ سم افغانستان کې مو ژوند په خطر کې ده، د مو د ماشومانو ژوند په خطر کې ده. نو زه د پاکستان حکومت فقط دا غوښتنه کوم چې هغه کسان چې له ویرې نه د طالبان له ویرې نه راغلي او پناه یې راوړې ده د پاکستان ولس ته د پاکستان حکومت ته هیله من یو چې هغو سره داسې چلند ونه کړه او پرېږدي چې دلته خپل ژوند وکړه.
تیر کال په پاکستان کې په غیر قانوني توګه د میشتو افغان وګړو د هیواد څخه د ویستلو وروسته نږدې 1 لک افغانان خپل هیواد ته بیرته لیږل شوي دي. د پاکستانی چارواکو په وینا د دې باوجود هم په ټول هیواد کې په قانوني او غیر قانوني ډول د میشتو افغانانو شمیره تر 1.5 لک څخه زیاته ده. د افغان وګړو خپل هیواد ته د بیرته لیږلو د پاکستان دریز د هغه په امنیتي اندېښنو اړه لري. د پاکستان د حکومت تر مخه جرایم پیشه او وسلوال په غیر قانوني توګه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه کې د تشدد په پیښو کې ککړ موندل شوی دی.
تمام افغان شهري
ټول افغان وګړي د دسمبر د 1.5 نیټه وروسته بعد اسلام آباد په حدودو کې نشي پاتې کېدی. که هغوی دلته اوسېدل غواړي نو هغوی ته به د ډیپټي کمشنر له دفتره انوسی اخستل وي.
د پاکستان حکومت داوا کوي چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت پر ضد احتجاج کې افغان وګړي هم شامل وو، چې له هغې وروسته د عملیاتو دوران په درزنونو افغان وګړي نیولې دي. خو افغانان وایي ګومان کوي چې دا به پخوانی کډوال وو.
انا را دوم چې پدې کې به افغانان ښکیل نه وي، ښکیل به و، اما دې کې هغه افغانان دي چې په پخواله شلو 150 کلو پخوا درته راغلي وو، د ما په ان سره د ما راپورونه سي، او هغه افغانان چې په دې بولسته درې کلو کې د سقوط نه ورسته سره راغلي دي، هغه د پیسو وجه دي کې ښکیل نه دي، هغه یوازې خپل ژوند کوي دلته. دته خوش نه دي چې لار سیالته په اسلامه لارونه کې ګډونه کې غیر قانوني کارونه کوي.
په اسلام آباد کې مش افغان کډوال وای چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د روستي احتجاج نه پس پولیسو غنشمیر افغان وګړي نیولې دي.
زمي ورورونه دي یو مخوره ده د په شنخپریر کې چولې دي د بوکړه اوس سره 20 لمرګلی ده د کور مخ کې نصر آباد سره
او دی پی ٹی آئی پروٹیسٹ کی شامل ہو.
نه نه دا خورا مریض دا غاله کو وسه ویډوګان درخاره کومه ویډوګان دا وس خله پاکسیات ور کړی ده.
ظاهر بهان وای په افغانستان کې حالات د هغه افغانانو لپاره خن نه دی چا چې په جمهوریت دوره کې د بهر ملکیانو سره کار کوو، دولتي دندې لرلې او یې لکه زما خبريالي توپ کوو، او کو د پاکستان د ډیپټي کمشنر څخه د ان او سی اغستلو فیصله عملی کړه نو نشي کولی چې تر هغه د دفتره رسایي ولري.
او موږ خاص پاکستان له گورنمنت یا له حکومت ادا ده چې هغه کسان چې دلته راغلي د خپلو د کیسونو د مخته وړلو په خاطر چې هغو سره داسې او چلند وکړي تر وپورې چې د خپلې دوسیې وڅوي.
ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان د نړۍ د هغه هوادونو په سر کې دی چې تیر کال ورته د انټرنیټ تړل کېدو له عمله تر ټولو زیات مالی زیانونه وختي. په ډان ورځپاڼه کې د خبر شوی راپور له مخې پاکستان د 1.2 اربع ډالرو د مجموعي مالی زیانونو سره په دې فهرست کې په سر کې دی. په اسلام آباد کې د ډیوا خبریال الیاس خان صاحب د وخت مو سره سکایپ د لارې ملګری دی. تفصیل دغې نه اخلو. الیاس خان صاحب سړي مشه مننه. الیاس خان صاحب که دغه پوره تفصیل راکړي او د پاکستان حکومت لخوا په دغه کوم خبرګون مخې ته راغلي.
جی اشفاق صاحب، دا د کوم دا یو شخصي وی پی ان چې کوم وی پانو تا کتنه کوي، نو دا هغه top10vpn.com دا وی لخوا یو رپورت د کال 2023 په حواله سره کوم د ټوله نړۍ په حواله سره دا وخت پور کړی دی. په هغه کې دوی دا ویلي دي چې پاکستان ته د پرله پسې د انټرنیټ او د سوشل میډیا مختلف اپلیکیشنز بندولو له وجې په معاشي توګه د 1.2 اربع ډالرو نقصان پاتې یو کال کې رسیدلې دي. او دا هغه نقصان د دوی مثال د میانمار او د سودان ورکړې دي چرته چې خانه جنگی ده، د هغه نقصان نه دغه دوه ملکونو نقصان نه هم زیات دی. او د دې موازنه دوی بیا په ایشیا کې د هند، بنگلاديش او نور هیوادونو سره کړې ده. او پاکستان د نقصان په حواله سره پټاپ باندې دی دا په داسې رنګ کې چې د پاکستان اقتصاد د هند او د بنگلاديش نه جی ڈی پی ډیره کمه ده، او هغه عمره انفارمیشن ټیکنالوژي کې جدت یا ایکسپورټ د دوی نشته سمره چې د هند یا د بنگلاديش دي. دغه رپورٹ دا وایي چې د پټول نړۍ کې چې کوم دغه انټرنیټ بند شوی دی یا مختلف اپلیکیشنز بند کړی شوی و، نو دا غینا وو اشاریه شپږ نه بلین ډالر نقصان شوی دی. خو په پاکستان کې د دې نه زیاتره چې کوم دغه کاروباریان اغیزمن شوي دي او بل چې کوم دغه ګام پورته کړی شوی دی، نو دا د ډیجیټل چې کوم حقوق دي د هغې هم سرغړونه ده. دوی چې کوم د دې یو بریک اپ ورکړی دی، نو په هغې کې دوی دا ویلي دي چې د ټولو نه زیات انټرنیټ بندېدل په پاکستان کې د فروری نه شروع شوي دي او په هغې کې د ایکس د تېرې فروری نه بند دی تقریبا کال کې دو واره دی، او د دې نه تقریبا یو اشاریه درې څلور ارب ډالره نقصان پاکستان ته رسېدلی دی. او خاص کر چې په الیکشن کې کوم دغه نت بند کړی شلو، موبایل ټلیفون تړل شوی وو، دا غوی دوی ته مختلف ټایمونه ورکړي دي چې دغه 8000 یا 9000 غنټې دغه بند کړی شوی. او دغه رنګ چې بیا په بلوچستان کې په اگست کې د بلوچ جتی کمیټې چې کوم لاریون وو، په هغه کې تقریبا دوی دا وایي چې د دې نه 8000 شپېته غنټو پورې دغه نت بند کړی شوی وو، او داینه یو اشاریه یو اته کروڑ ډالر زیان دیتا رسیدلې ده د پاکستان اقتصاد ته. او بل طرف ته بیا حکومت د غوینادا چې دوی په خپل باندې انټرنیټ نه بندوي، د کې تکنیکی مسائل راځي او موږ هڅه کوو چې دغه مسلې حل کو. تیر ورځو کې کما د پاکستان کې بیا د انټرنیټ ختم کړی و، نو هغه وجہ دوی دا وایي چې په سمندر کې چې کوم کیبل راځي نو هغه کې نقصان راشي، نو هغه ریپیر کولو کې بیا وخت لګي. او موږ هڅه کوو چې پاکستان ته راتلونکو کال کې 5G ټیکنالوژي ته بوزو، نه که موږ به د انټرنیټ بندو او بیا چې کوم د انټرنیټ د حقوقو او یا کاروباري غړ مختلف تنظیمونو پاکستان بزنس کونسل د غرنګ چې کوم د پاکستان د سافټویر اسوسییشن دی، هغه بیا د حکومت دغه داو سره ستانه کوي. او دا غوی د غوینا دا چې تیر اگست کې چې کله په پاکستان کې فایروال لګیدل شروع شو او انټرنیټ په دمکړې شوی، او د پاکستان نه زیاتره چې زیاتر زلمی پول نن سبا په IT کې خپل کارونه کوي او په شخصي توګه کوي، بهر ملکونو ته خپل خدمات ورکوي، هغوی د دلته خپلې کمپنیانې بیا دوبۍ ته انتقال کړی وي او د هغه ځینې خپل کاروبارونه شروع کړي دي. ولې چې د هغوی بیا دغه وینا ده چې پاکستان کې کوم دغه بندیز دی یا دا وخت په وخت په دمکېږي د حکومت لخوا فایروال لګولو نه وروسته، نو دې سره دوی بیا خپل کاروبارونه یا چې کومه دغه کارونه دي دغه دوی ترسره نشي کولی. او د دې نه بیا دوی دغه دعوه کړې وه د پاکستان اورال بزنس ته دیش ارب ډالر نقصان د فایروال لګیدونه رسیدلې دي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب، تاسو
مننه.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه دوام لري. د شماریاتو اداره وایي چې پاکستان کې د ورستی کال 2024 اخیری میاشت دسمبر کې د ګرانۍ رفتار شرکې پر لپسې کمی راغلی دی، خو مارکیټ د امروزه خوراک څخه د تو کاروباریان وایي چې د حکومت د ګرانۍ کمولو داوی رښتونی نه دی. د زیاتره توکو نرخونه سیوا شوی دي. د ګرانۍ کمولو د حکومت داوتا دکانداران او اقتصاد پوهان څخه نظر لري. د ډیو خبريال عثمان خان د دوی نظر اخسته.
رامپوره ګیټ د پیښور خار د وړو لوی منډای ده. دلته نه د توک په حساب سره سوداګر وړه اخلي. دغه د کاروباریان وایي د حکومت د ګرانۍ راکمولو داوی د حقیقت نه لري دي. وایي موجوده نرخونه د وروستیو سو میاشتو په پرتلا سیوا دي.
زوم مارکیټ دا لا دي شل کې لوړون نه دوه میاشتې مخکې چې پښ پاړس نیم سو روپے ملاوي دا اوس ما غوړو باندې پاتل لس نیم سو روپے دي. کم د فین تیلا شل کې لو چې وا هغه ملاوي دا په 900 روپے اوس ما غا د فین تیلا ملاوي کی په 2000 روپے. نو حکومت چې کم خپل حساب کوي او کم هغه حساب کتاب جوړي نو هغه د هغه حساب کتاب دی په مارکیټ کې دلا شو دي کړی چې اردانی دا کو ګراندی دا وړي ګراندی چینی ګراندی ار شي ګراندی.
پاکستان بیرو اف سټټیسټیک یا د شماریاتو ادارې خپل تازه رپورت کې ویلي دي تیر کال 2023 د نومبر میاشت کې د ګرانۍ رفتار 0.9% ریکارډ شوی و، کوم چې د دسمبر میاشت کې 0.1% ته راکوش شوی دی. اقتصاد پوهان وایي د حکومت د لوري د ګرانۍ شره راکمېدو په شا ځینې علتونه دي. یو دا چې د شمیرنې ادارې ځینې محسوس د امروزه استعمال توکي د ګرانۍ معلومولو لپاره خپل لیست کې ټاکلي دي، د هغې په بنیاد گرانی رفتار معلوموي
چې پاکستان زیات تر چکم شیزونه دي د خوراک آیټم هغه کې شامل دي هغه بار ملکونه وروړي او هغه د پاره په ډالرو کې پیمنٹ کوه. پاکستان چکم ایکسچینج ریټ ته یعنی کې د پاکستان کرنسی په نور کرنسیانو کې سونا ویلیو دا یا ریټ ته ناغم سټیبلایز شوه دي. چکم ایکسچینج ریټ ته د سټیبلیټی په دې معنی سر کې دي شدا بل ممکنات تا بل درې خبر ده دا چې انفلیشن کلم معلومیږي یا ګرانه ریټ ناول خودي باسکټ فکس کی اغه نه بعد دغه قیمتونه راخلی نو زیات ممکنه ده دا چې دی اغه ریټ رالی چې کم د پاکستان سرکار چې دی اغه ریټ نوټیفای کړي زیات ترغه چې کم د ډیپټی کمشنر آفیس اغه ناراضي.
پیښور کې د سبزی سوداګر وایي د تازه سبزو نرخونه نسبتا په ځای ولاړ دي، خو د چینایو نرخونه د توک په منډای کې د تیرو سو هفتو په نسبت سیوا شوي دي. د 50 کیلو بورې د 6200 روپو نه 6200 روپو ته سیوا شوي. دا شان د وړو د 14 کیلو کاټن نرخ د 6000 روپو نه 2800 روپو ته سیوا شوي دي.
دا بالکل اسی داوی دی زکه چې نن سبا اوریو چوغو تقریبا 3000 روپے من په دوه هفتو کې وخاتله. دا سی توتی دل تقریبا 2000 روپے وخاتله. چھنا خاص کر چھنا تقریبا 1.5 روپے فی من وخاتله 49 کیجی. دا سی من غټ اوریو چوغو تقریبا 400-500 روپے پوری غټ اوریو چوغو وخاتله. کو ګورو منګه چھنو دال په خبر کې استعمال ډیر دی خاص کر پاکستان کې، نو هغه هم مهنګۍ طرف ته روان دی. ار یو شیز ورسته ورته ډیر زیات مهنګۍ طرف ته روان دی.
سٹیٹ بینک 13 میاشت د سود شرح 2% کم کړی و او مجموعی د سود شرح 14% ده. د دې نوړاندې تیر کال په مئی کې د ګرانۍ شرح 18% و او مرکزی بینک د سود شرح 22% ته زیاته کړی و. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
تیر کال په اکتوبر میاشت کې په چمن کې د وحل شوی پرلد د یو کال پوره کېدو باوجود هم احتجاج روان دی، خو حکومت یې غوښتنې نه مني. پرلتوال د افغانستان سره د پخوا په سیر په شناختی کارډ او افغان تذکره باندې تګ را تګ واړي، خو د پاکستان حکومت وایي چې دا به په پاسپورت او ویزا باندې وي. د پرلت کمیټې مشران وایي چې حکومت یو وار د دوی غوښتنې منلې وي خو بیا ترې په شا شوي وو. د ډیوا خبریال مت الله سرحدي د دغه وروستی حال درته وایي.
پر احتجاج ناسته چمن پر لد دا وخت یو تاریخی احتجاج جوړ شوی دی. یو کال دوی میاشت دغه احتجاجی پر لد د موسم سختی کې ګرمي وي او که یخ برداشت کړي خو پر لد ناشتي. تیر کال د اکتوبر پر دریمه د پاکستان موقتی حکومت د اپیکس کمیټي په غونډه کې د نور پریکړو سره د افغانستان سره تک ورا تک پر پاسپورت او ویزې کولو پریکړه وکړه. اب د نومبر د میاشت څخه دغه عمل وکړه، خو پر شلم اکتوبر د چمن سیاسي ګوندو او د سیمې سوداګرو د پاکستان د حکومت دغه پریکړې په ضد د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لار باندې پرلت ووي او خپل احتجاجي شروع کړي چې تر اوسه روان دي.
خونه دردونه تکلیفونه دلته پر موږ باندې ګولۍ وچلې دي. پر امن پرلت باندې د ورځې په زندانو کې دوه درې واره زموږ مرګري زندانو لولاړو پیارونه وسوده چې نه حکومت زموږ سره که طالب افغان حکومت دی طالب ورور که زموږ پاکستان عسکري قیادت دی یا انتظامیه ده بار بار صوبای حکومت ټول مذاکرات زموږ سره سوي دي، خو هغه مذاکرات در نن پورې عملي سوي نه دي.
د پاکستان حکومت پر خپل پریکړه کلک ولاړ دی. که صوبایي حکومت دی که مرکزی که پوجي قیادت وای سهر څه کیږي تګ و راتګ دی پر پاسپورټ او ویزه وي. د چمنو خلکو ته په وړیا توګه پاسپورټونه جوړولو د افغانستان ویزې ورلګولو کار ته هم حکومت دوام ورکړی دی او د خلکو د روزګار لپاره د چمن ماشټر پلان پرانستلو خبر هم کوي، خو د سیاسي ګوندو او سوداګر تنظیمونو د غړو سره په دې اکله جرګې هم کوي. خو وایي پاسپورټ او ویزه به لازمي وي، خو سیاسي او قوم پرستو ګوندو مشران بیا وایي چې حکومت دغه پریکړه کول باید اول د سیم د خلکو لپاره متبادل روزګار بندوبست کړی وای.
او یو څوک یو انسان دانش زغملی دانش برداشت ولای چې شپه دی هغه ترازی او شو میدین راځي ورځ دی هغه ترازی او د هغه د دارو د روزګار او د څه خوړلو د تشلو درک کنه وینو دا به خلک در څو پر برداشت او الټرنیټ هم نور کوي. یو داسي څوک چاته الټرنیټیو شي ورکي تا ته چې د چا څخه کم روزګار شه ته په بدل کې څه ول ورکړې، نه انډسټری شته، نه اګریکلچر شته، نه روزګار شته، نه ملازمت شته، یعنی دا هم نشته هغه هم ځینې اخلي. نو دا انتهایی تشویشناک او پریشان کن صورت حال دی.
د چمن پر لس په کې سیاسي، ملت پال او مذهبي ګوندونه هم شریک دي. په دغه تیر یو کال د احتجاج په توګه د کوټي چمن لوی لاره، د چمن اسپی ملدک ترمیز لوی لاره، د پاسپورت آفیس، چمن ضلع کمپلیکس ودانۍ او په ښار کې کاربندیس او د پولیو مهم څخه بایکاټ او د کوچنیانو، مازورانو او د سپین ږیرو مشرانو لاریونونه او په کوټه کې احتجاج ټول د احتجاج یو بڼه وه، هغه وکړو. خو حکومت د خپلې پرېکړې سره پر شا نه کیږي. خو پر لاتوای چې حکومت موږ انګی ساتلی وو او موږ ته کلک جواب هم نه راکوي.
په یو مذاکرات کې موږ ته دا نه دی ویل شوی چې ستاسو مسله نه حل کیږي، یعنی انګیج ساتلی در سور در اوسه پرې موږ انګیج ساتلی، یا دې کا ون پوینټ ایجنډا ده ګورمنټ دې کلک جواب موږ ته راکړي، یا دې موږ مسله په کلک باندې حل کړي.
د چمن پر لټوال دغه داوا کوي چې د سیمې په زورونو خلکو روزګار د حکومت دغه پریکړې څخه متاثر شوی دي او دغه خلک د بیروزګارۍ سره مخامخ شوی دي. خو بل طرف ته د پر لټوالو لخوا احتجاجونو له امله د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو تم په غټه کچه مالی زیانونه اوښتي دي. خو بیا هم پاکستان حکومت پر ون پوینټ ایجنډا یعنی ون رژیم پاسپورټ پریکړه باندې ولاړ دی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
دا وایس اف امریکا ڈی او ٹی وی دی. ډیر اسمل خان کې د ځوانانو ډاکټرانو یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن کلنۍ غونډه وشوا چې پکې د صحت په برخه کې موجود ستونزې په ګوته کړې شوې او د حل لپاره یې وړاندیزونه وشول. په غونډه کې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه ډاکټرانو ګډون وکړ او په زغرده یې خپلې ستونزې او اندېښنې څرګندې کړې. ډی او خبریال عدنان بیټنی نور تفصیل لري.
دا غونډه په ډیره اسماعیل خان کې د ینګ ډاکټرانو اسوسییشن لخوا جوړه کړل شوې چې پکې نارینه او زنانه ډاکټران ګډون کوي. دوی وایي د صبح په روغتونونو کې د ایم ټی آی نظام د عملي کېدو له امله د دوی لپاره د نوکریو دروازې تړل شوې دي. دوی د وینا پر مهال د خپلو ستونزو او غوښتنو په اړه حکومت ته خپلې غوښتنې په زغرده سره وړاندې کړې. غونډه وینا پر مهال د ایم ٹی آئی بورڈ آف گورننس ڈیرا اسماعیل خان مشر رضا گنڈاپور افیل سے علا وزیر علی امین گنڈاپور د صحت په برخه کې د پرمختګ لپاره هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه چې په ډیره اسماعیل خان کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی روغتون او د زړه ناروغۍ لپاره یو کتلیب منظوري شوی چې نه یوازې د خلکو لپاره به غوره روغتیایي خدمات چمتو کړي، بلکې د سیاحت په برخه کې د کارکولو کسانو ته به نوکرۍ هم برابرې کړي. غونډې پر مهال ډاکټرانو ته د هغوی د خدمت په ویاړ شلډونه ورکړل شول. خو ډاکټرانو د صوبایي حکومت په پالیسۍ سختې نیوکې وکړې او ویل چې د ایم ټی آی نظام نه یوازې د دوی د نوکریو کې یو لوی خنډ جوړ شوی، بلکې خلکو ته د روغتیا او اسانتیاوې محدودې کړې دي.
اوس دا غواړو چې دلته کوم زمونږ د آی سی یو هغه د پیډز آی سی یو چې دا ډېر زیات ضروري دي، زمونږ ډېر ماشومان دغه له وجې نه وفات کېږي لګې دي، ورسره ورسره زمونږ کتلیب چې دلته پیشنټ اٹیک اوسې دي، ینګ ینګ کسان چې دي زمونږ په لاسو کې وفات شوي، مونږ غواړو چې هغه د سهولیات ورکړې شي. دغه سي مونږ غواړو چې نیورو سرجري یونټ چې دا بحال شي چې مونږ دلته پیشنټ راشي هغه لپاره سهولیات نه وي، مونږ ملتان ته یا پېښور ته ریفر کړو، نو په ځای چې دومره لري مونږ د خپل پیشنټ ریفر کړو په لاره کې وفات شي چې دلته هغه د سهولیات مایز.
د صحت په برخه کې کارپوهان وایي چې روغتیا د ژوند بنیادي اړتیا ده او نړۍ اوس د ناروغیو درملنې پر ځای د هغوی د ختمولو لپاره کار کوي. د دوی په وینا په ټولو صوبه کې یوازې یو طبي پوهنتون دی، خو د صوبې په جنوبي سیمو کې هیڅ طبي پوهنتون نشته چې له امله د دې سیمې زده کوونکي د پرمختللو طبي زده کړو څخه بې برخې دي.
په دې کې پولیټیشن راغلي دي، بي او جی هغه نشته چې نور په نیوالي راکې څومره پروفیسورونه دي، ایڈمنسٹریشن دی تومره مینیج ورته کوم راغلي دي، او دلته چې میشوال د دې دی قانون چې څومره مسته دي اټول په دې کې ډیسکس کولې واخه پوزټیولی چې څومره چې اوکي سولف کولای ول چې څومره غاړی نو کوشش دې دا چې انشاء الله دې مستی کې مشول حل شي.
غونډه د ډاکټرانو لخوا په دې سي موسیقي اتن او رقص سره پای ته ورسیده. د دوی په وینا دا ورځ په کال کې یوازې یو ځل راځي چې دوی د خپل سخت کار د فشار څخه لږ ارامي ترلاسه کړي. ډاکټرانو غوښتنه وکړه چې حکومت د سیاحت په برخه کې د ستونزو د حل لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. عدنان بیټلای، ډیفا، ډیرا اسماعیل خان.
د پېښور نامتو هنرمندانو ترمنځ د کرکټ یو میچ یا لوبه نن پېښور کې شوی او چې پکې 500 هنرمندانو په دغه کرکټ لیگ کې برخه اخیستې او دی نه خوند اخیستې. د خیبر پښتونخوا یو مثبت تصویر دنیا ته د خودلو سره سره د تفریح دی غونډې په حق لباندې نور دغه تفصیل تاسو ته د ډیوه خبریاله صادق قاسم شاه او د ډیوا بل خبریال هاشم علي تاسو ته وړاندې کوي.
دی یوازینی مدعا دا ده چې د آرټستانو د انټرټینمنټ لپاره د عام روټین نه راتیر لږ د خوشحالۍ یو موقع منګرا جوړ کړو او بیا په تیره تیره د خیبر پښتونخوا د پېښور د امن د محبت یو څیره پوره دنیا ته وخیو. دلته میډیا راغلی دا خلک راغلی دي او د دنیا ته موږ دا پیغام ورکو چې خلک موږ ډیر طرحه غری ته ټیل وهي موږ ډیر بدنامي وای چې دلته ژوند نشته لري دلته امن نشته لري ونن موږ ډیر پډک خپل باندې پوره دنیا ته وو چې را شیخ خیبر پښتونخوا وګورئ. دلته هنرمندان چې لس هنرمندان راټولول دا یو ډیر لوی زور غواړي خو موږ دلته د 500 نه زیات هنرمندان راغونډ کړی دي د پېښور د آبادۍ د سوکالۍ لپاره د زړه د تله یو شعوري کوشش دی. موږ د دې خاورې بچو چې د دې په آبادۍ کې خپل کردار ولوبو.
چې په خور همیشه د محرومیانو ښکار پاتې شوی دی. د دې خلکو ډېر تکلیفونه لیدلې دي او لا یې ګوري کاغه په هر حواله کاغه د ټیریزم په حواله کد نور محرومیانو په حواله نو زمونږ د ولس ډېر تکلیفونه لیدلې دي ویني نو که زمونږ د پاکستان د وجنه د دې ولس په مخ باندې لګه مسکارا شي لګي ژوند څه دی وخت تیرول دي کله دې زمونږ سره دغه روز خطر شي او دوی له خونور کې بیا خپل د فخي هنرمندان په یو ځای کې وګوري په جمع باندې زمونږ په خیال چې دا ډېر لوی خبره ده. دا زمونږ سلورم کال دی د آرټست سپورټس لیگ شروع کړی هم ما او کامل مونږ ملګرو نو زه خوشاله یم چې دغه ملګری ورته راځي او ورو دغه لیگ غټیږي.
او زمون په دې ګول ګول پیښور کې غواړو چې داسې ایونټ نو شي چې دا پیښور یو پازیټیو تصویر یو فورم نه یو رنگین تصویر دنیا ته وړاندې کوچیر په پیښور کې رنگینی دا ژوند دي. دا فنکاران اسې ډېر بګران دی یو بل سره ملاويږي فنکاران هم خپل کې یو ځای شو خوشاله هم شو او کراوډ راغلی وي په کار چې داسې ایونټونه په کال کې یو ځل نه کیږي بلکې دا په کال کې درې څلور پیری کیږي داسې او خلک راړوان دي شي سپانسر راړوان دي شي او دا ټیمونه جوړ کړي کې نور ټیمان راشي او نور گیمونو کې هم د دې تبازمایو شنو ډېر خی ونته
دا ډېر زیات ضروری ده. نن سبا چې کوم د ډیپریشن ماحول دی او کوم څنګه اعصابي خلک په انزایټي پوزیشن کې گیر شوی دي دی وجه خلک نشو ته دي زون دزي اډیکټډ شي د نشو نو دا غي د پرداس کیسه اکټیویټیز په کار چې خلک سپورټس طرف راشي صحت طرف راشي دا ډېر ضروری ده.
ګران اردوونکو د ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځای باندې پایته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیوا ټی وی دا خبرونه د ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه پروګرامونه د نړۍ په مختلفو موضوعاتو باندې ستاسو د ژوند سره تړلي موضوعات پاره کې اقتصاد، تعلیم، پاره کې امنیت او سیاسي چارې، نړیوالې اړیکې، سیمایزه اړیکې، سیمایزه حالات په مختلفو موضوعاتو باندې زموږ همکاران وخت په وخت باندې کوشش کوي هڅه کوي چې دغه پروګرامونه په دغه ترتیب باندې تاسو ته برابر کړي او تاسو ته وړاندې کړي د ټي وي په شیشه باندې او د دې ترڅنګ په ویب پاڼه viewradio.com باندې دغه معلومات بیا تاسو لپاره سلی رساله دغه تل پراته دي. د دې ترڅنګ د نړۍ مهم موضوعاتو او د مختلفو پیښو باندې او یا دغه مهم خبرونه تاسو لپاره په لیکل شوی باندې باندې هم په دغه ویب پاڼه پراته دي. نو دغه د خامخاره سوي کوي دغه وګوري ویل ولې او وایوري زداکلته کوي او د دې ترڅنګ د سوشل میډیا د لارې لکه انستګرام فیسبوک یوټیوب او ایکس باندې هم دغه معلومات تاسو لپاره وخت په وخت باندې تازه کیږي. نو خامخا دغه ترسه یو کی خپل ځان خبر وساتئ د خپل ژوند په حواله سره، د خپل ځان په حواله سره، د خپل سیمې په حواله سره. زه شوا کوم ان سره د خپل همکارانو تاسو نه خپل اجازه خش پاولري تلاف پامه.
Thank you.